د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخم او تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. له 12 تر 12 پورې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو مو خبر ساتو. په شمالي وزیرستان کې د سپینوام واقع چې ده پیښه چې د هغې باندې زموږ ډېرو اورېدونکو دلچسپي ښودلې وه او پوښتنې یې کړې وې. د هغې په اړه باندې تاسو رپورټ اورېدلی شئ. نور رپورټونه هم شته وي او په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو 2:19 پروګرامونه اورئ. لومړی به د دې خبرونه تاسو ته ګلای زو.
قدرمن ملکو لومړی د خبرونو اثر ټکی. د شمالي بدرستان سپین وام کې اوسیدونکو د هدفي وژنو ضد احتجاجي ناسته ځنډولې. افغان حکومت د سولې ټولې هلې ځلې ودرولې دي او امریکا وای په سعودي عرب کې د ډرون الوتکو تر شا ایران لاس لري. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي بدرستان په تحصیل وام کې د مشرانو او چارواکو ترمنځ د جرګې وروسته د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي ناسته ځنډول شوې ده. د سیمې یو مشر او پخوانی اسمبلی غړی محمد نذیر نن مشال اړتیا ویل چې د خبرو اترو د لارې به دا مسله حل کړي او احتجاجي ناسته د ستمبر تر 15 پورې ځنډول شوې ده.
نور دا چې وپیر دی به نو دا خلکو اته پریشان دی. کرینه نن شوې دي بیل نقصانات یې شوې دي. نو دا خلکو زه ذهني بیمارون
د شمالي بدرستان په سپینوام کې خلکو د سپتمبر په 14 د هغو دوه رونو مړي د احتجاج په توګه د سپینوام په چوک کې د سبخ لپاره خیو چې ورځ مخکې په هدفي وژنې کې وژل شوی وو. کله مونږ تاسو ویم چې لس ټکنیکی د ستونزې له وجې تاسو زموږ د خبرونو میوزیک وانه ورېدو. خبرونو ته دوام ورکوم. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه د حکومت لخوا د هغو زده کوونکو فیسونو نه ورکولو پر ضد د 3 ورځو د احتجاج اعلان کړی چې په شخصي سکولونو کې داخل کړل شوي وو. د اتحادیه غړو پرون په پیښور پرسلب کې خبري غونډې ته ویل حکومت د یو پروګرام لاندې 70,000 نه زیات ماشومان په شخصي سکولونو کې داخل کړي وو، خو حکومت د هغو کسانو فیسونه تر اوسه پورې نه دي ورکړي چې له وجې سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. د اتحادیه مشر ظفر اقبال بیگم مشر اړتیا ویل چې د سپتمبر 19 نه احتجاج پیلوي. چارواکو د شخصي سکولونو د اتحادیې ته احتجاج په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د دې مخکې ویلي وو چې په دې معامله کې د درغلیو له وجې دا ستونزه رامنځته شوې ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي وزیر اعظم عمران خان به د تورخم دروازې 4 ساعته رسمي پرانسته د سپتمبر په 13 کوي. ټاکل شوی وه چې د سپتمبر په 14 وزیر اعظم دا پرانسته کړی وای، خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر بیګا مشور اړتیا ویل چې ځینو مصروفیاتو له وجې داسې ونه شول. بلخوا د تورخم خاروال راحت ګل زیارمل بیګا مشور اړتیا ویل چې دوی خپلې تیاریانې مکملې کړې دي.
دی غاړی ته کسٹم یا د ګمرک مامورین د شپې هم کار کوي. هیڅ قسم تجارتی لارې مونږ کوښښ کوو چې په تورخم کې لا غل نه راوړي چې دلته پاتې نشي. د لارې امنیت هم الحمدلله ښه دی، نو لارې مونږ تورخم کې نه ایسارو.
دا دریم ځل دی چې د پاکستان وزیر اعظم لخوا د تورخم لارې رسمي پرانسته ځنډول کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت وزارت وای په صوبې کې د ډینګي ناروغانو شمیر تر زرو زیات شوی دی. د صحت صوبایي وزارت وایان سید بلال حسین پر مشال اړتیا ویل د ډینګي ماشو د ختمولو لپاره دوا پاشي روانه ده. د زیاته کړه چې د سپتمبر تر 14 نیټې پورې په ټوله صوبا کې نږدې 1,000 کسان پر ډینګي ناروغۍ اخته شوي دي. په دې کې د زیاتو ناروغانو تعلق له پیښور سره دی. بلخوا د صوبایي اسمبلۍ د صحت کمیټې پر حکومت غږ کړی چې د ډینګي بیماری څخه د خلکو د ژغورلو لپاره اقدامات وکړي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ناظم الامور ورغوښتي او په بردیر کې پولیس تصویر په پیخه کې د 3 پاکستانی فوجیانو په ورژنه یې ورته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. د بارونو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي له افغان حکومت یې غوښتي چې د پولیس هغه غړي ته فعال وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. دا له غیر سوته چې پرون د خیبر پختونخوا بردیر په بند دره کې له ډیورن کرښې ته نږدې وسلوالو برید کې 3 پاکستانی عسکر ووژل او یو یې جوبل کړ. وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. د افغان حکومت په دې اړه تر اوسه پولیس نه دی ویلي، خو په پخوا وختونو کې موقف خپل کړی و چې د دوی له خاورې پر پاکستاني پوځیانو بریدونه نه کیږي. افغان حکومت وایي د سولې په تړاو ټولې خبرې درولې دي او د طالبانو سفرونه به هیڅ بدل نه کړي. افغان حکومت ماسکو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه به ګټي بولي او وایي د سفرونه به د افغانستان د حکومت او د امریکای پر روسي پریکړې هیڅ اغیزه ونه کړي. د ولسمشری ماړي وایان صدیق صدیقي پر مشال اړتوي چې د سولې لپاره یوازنې ادرس افغانان دي او نور هیوادونو ته د دې سفرونه به هیڅ ډول ګټه ونه لري. صدیقي وایي له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې تر انتخابات وروسته نوې حکومت کوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران تور لګولې چې په سعودي عرب کې د تیلو پر کارخانو یې د لس بې پایلټ الوتکو بریدونه کړي. د په خبره تهران د نړۍ د توانای په ترسیل به ساري برید کړي دي. ایران په لوه حوثی غنو د سپتمبر 14مه د سعودي عرب په ختیځ کې د تیلو پر تنصیباتو د بریدونو ذمہواری منلې وه. د وال سټریټ جرنل ورسپانې او رایټرز خبري ایجنسی تر مخه لدې ځای هر ورځ 15.2 میلیونه بیرل تیل تولید کیږي چې نړۍ ته د 15% د تیلو د ترسیل اغیزمن شوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ټوټر پانه لیکلی داسې ثبوت نشته چې بریدونه له یمن څخه شوي وي. نو موړ د ایران ولسمشر حسن روحانی او د بهرنو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم په دروغجنې سفارتکارۍ کې په لاس لرلو تورن کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دوی اوس تاییدولی شي چې د اوسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله په فوجي عملیاتو کې بدل شوی دی. سپینې ماڼۍ پرون په خبر شوي بیان کې د ولسمشر ټرمپ په حواله ویلي چې د حمزه بن لادن مرګ بعد القاعده شبکې مهم فعالیتونه کمزوري کړي. رسنیو د جولای په یو دشتمه د امریکا استخباراتي سرچینو په حواله ویلي چې حمزه بن لادن مړ شوی خو په هغه وخت کې نور تفصيلات نو ورکړي. او اخري خبر د کرکټ درکو په د بنگلاديش په ډاکا کې د کرکټ شلوریز سیالو کې پرون افغانستان زیمبابوې ته په 28 رنزونو ماته ورکړه. د شلوریز سیالو کې افغانستان بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ مقابله کیږي. نن د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه ده. دا د مشالوري خبرونه اوس له سراج ظهیر نه د موسم حالو.
د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د ګل پورس په پیښور ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې په یو نیمځای کې وریځي خورې وي. په پیښور کې په درجه حرارت زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم څلور ویشت، بنو کې و دیرش او پنځه ویشت، ژوب کې شپږ دیرش او شپاړس، او کوټه کې به زیات نه زیات یو دیرش او کم نه کم یولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو ریډونکو تاسو خبرونه له ګولایز څخه اوریدل او مو موسم حال تاسو ته زموږ همکار سره ظهیر وای په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د شمالي وزیرستان د سپینوام خلکو احتجاجي درنا ځنډولې ده. د غلام خان پر لار تجارت کوونکي وایي د تورخم په شان دي دا لار هم چلی ریش ګینټې پرانستې پاتې شي.
غلام خان بایدر یې استګایې په وسته باندې بند کولاویږي. مزدیګر په شپږ شپږ نیمه باندې بند باندېږي. څوتیس ګنټې چې کولاوی لکه څنګه چې تورخم کولاو
دا خبر پښتونخوا سرکاري سکولونو بخنه وړم د خبر پښتونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه وایي حکومت دې دغه ماشومانو فیسونه ورکړي چې دوی سره یې داخلي کړی دي.
مکروس شوی او نور مکروس کیږي ځکه چې زمونږ زیاتره دغه ډیپند چې په دې الیمنټ ماشومان باندې دا ماشومان هغه ماشومان دي چې کوم په ګلو کې بغیر زیدو چا به کبړ لا غونډولو چا میسي خانه کې وسوکو چا به سوال کولو.
او په جمهوریت غګونه خبرونه کې به د همیش خلیل د کار او ژوند په اړه وره
ما ویل خبردار سمانه زمانه تواری ما جرم نه لیکړي چې ما جرم نه لیکړي چې زمانه نه درکو وی خاصه درې کال کې ما خاصه
ټیک دي. د دې ترڅنګ نور رپورټونه یو بل ونی خبرونه هم لرو را سره اوس. اولنی رپورت به ورشو ورودونکو د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د دوه ورونو د وژل کېدو وروسته ځای خلکو یې د فاتحې لپاره یې خپل احتجاجي ناس ته د څه وخت لپاره ودرولې ده. له دې ځایه د پارلمان غړي میر کلام وزیر تور پورې کړی چې دا کسان پوز وژلي خو پوز په دې اړه څه نه دي ویلي. ځایي انتظامي چارواکو ویلي چې دا پیښه د غلط فهمۍ له وجې رامنځته شوې ده او په اړه یې پلټنې کوي. دوی دغه پیښې ته د هدفي وژنې نوم ورکړی دی چې ځایي خلک پرې غوسه دي. عمر وزیر نور حال درته وایي.
چارواکي او د سیمې خلک وایي چې شمالي وزیرستان سپینوام کې د شنبې شپې د پیښې پر ضد روان لاریون یا درنا ختم کړل شوی. مشرانو پریکړه کړې چې د 15مې نیټې پورې دوی خپله فاتحه کړي. پس با د جرګې د لارې دولت نه انصاف او تحقیقات غواړي. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی پخوانی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل د سیمه یو مشر ملک فرید الله وای مشران بعد جرګې او خبرو د لارې د ستونزې حل وباسي، خو دولت کا مزید ورته امن نشي ورکولې نو لسیمه په کډه کولو به مجبور شي. شمالی وزیرستان سپینوام کې خلکو پروند اغو دوارونو مړی د احتجاج په توګه سپینوام چوک باندې یخی وو، چې د شنبې په شپه دغل تا وژل شوی ول، او د دوی په وینا یو امنیتی سرتیری هم وژل شوی وو. چارواکي وایي دغل تا خپله په بیا بیا خلکو شکایت کړی وو چې د شپې مهال په وسله بار کسان ګرځي او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. نو د چارواکو په وینا امن امان ټینګ ساتلو لپاره د شپې مهال امنیتی سرتیرو گشتی پرټی د غلطه پټو کې د یو ځایي کس تلاشي اخستلو په مهال غلط فهمي جوړه شوه، چې بیا د غلطه ډزې وشوې. ځایي کس او سرتیرې دواړه یو ځای ووژل شول. پس د کوره بلغړې د وژل شوي کس بل ورور د پیښې ځای ته منډه کړه، چې په لاره کې د ډزو ښکار شو. چارواکي وایي په غلط فهمي کې د دواړو لورو ځاني تاوان وشو، خو د دوی په وینا پلټنې به کیږي او انصاف به کړي. خو بل طرف ځایي ولس دغه لزانه سره ناانصافي ګڼي او غوښتنه کړي چې آزادې پلټنې دې وشي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خبر پښتونخوا کې د غیر سرکاري سکولونو اتحادیې مشران وایي حکومت د سرکاري سکولونو د کمی له وجې له زرو زیات زده کوونکي دوی سره داخل کړي وو، خو د هغوی فیسونه یې نه دي ورکړي. د دې اتحادیې غړو په یوه خبري غونډه کې ویل چې پر حکومت د یو نیم کال فیس پاتې دی، چې له کبله یې دوی مظاهرې شروع کړي. چارواکو ویلي چې د دې مسلې په حلولو بوختي. غلام غوث نور تفصیل درته وایي.
د غیر سرکاري سکولونو د اتحادیې مشر فضل الله داودزی مشال ریډیو ته وویل چې د اقرا واوچر سکیم د لاندې د سکولونو نه بهر 14000 ماشومان په شخصي سکولونو کې د 2014 نه راپدې خوا داخل کړي شوي وو، خو د تیر یو کال نه د زیاتې مودې راسي د سرکاري تعلیمي فاونډیشن لخوا د هر ماشوم په سر میاشتنۍ د 1500 روپو پیسونه ندی ادا کړی شوی. پزولا وایي د دې ستونزې په وجه د پښتونخوا د غیر سرکاري سکولونو مالکانو په سوات منګوره کې د 3 ورځو لپاره احتجاجي ناسته اعلان کړی ده.
دا احتجاجي درنه په 1921 تاریخ باندې د سوات کې ده، او په هغه احتجاجي درنه کې بعد د ټولو صوبې هغه متاثره تعلیمي ادارې، هغه متاثره ماشومان او هغه متاثره اساتذه کرام هغه به هغه ځای کې موجود وي. د دې په شا باندې که یو اداره هغه د ووچر سیستم سره نم ده، خو د دې برادرۍ سره په یو والی په صورت کې دا ټول خلک چې دا وایي سره شریکیږي.
د اغیزمن شوی سکولونو د اتحادیې مشر ظفر اقبال وایي د زرونه زیات سکولونه په دې وخت کې د دې ستونزې له وجې د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي.
زموږ ټوټل 1030 سکول دي، پوره کې پی کې تقریبا 25-26 لا کې دي، 2018 نه دی وی چې کرپشن شوی 2018 نه لاتر اوسه دی پیمنٹ نه دی کړي نو موږ دا حیران یو چې کرپشن کم دی کوي شو دی اگر د 2014 نه کړو او تر 2017 ستمبر 2017 پور دا ټیک ټاک روانو ستمبر 2017 نه دی 90 دغه شروع کو 24/24 رسیدو اغه نه پس بیا چې کم دی دا مسله شروع شي دا مشمار موږ نه دی اغه شي دا موږ دی را کړی دی دی سروے کړی دی دی ارث کړی دی
په پیښور کې د یو شخصي سکول مشر وای دا وی مالی ستونزې یو وړخت دی خو د دې لانجې لوجی په ټوله صوبې کې د سلور او یزرو غریبو ماشومانو مستقبل د خطر سره مخ دی
تقریبا یو سال نه زیات شو چې موږ د دې پېمنت نه ملو شوې ډوز شارټ شوې دي یونیفارم دی لمون ورکړي هغه پیسې په موږ شارټ شوې دي بل چې رینټ په موږ باندې پاتې دي مکروس شوې او نور مکروس کې ګزګا چې موږ زیات تر دغه ډیپند دي په دې الیمنت ماشومانو باندې دا ماشومان هغه ماشومان دي چې په ګلو کې بګرځېدو چا به کبړ لا غونډولو چا به مسخانه کې بسوکو چا به سوال کولو نو الیمنت یو لاله د دې سروې وکړه دا ماشومان چې کوم ماشومان سکول ته نتل دا غینې لیوچر وکړو دا غینوم د پلان نوم ولیکل شو او وچر جوړ شو دا ماشومان زموږ سکول ته رالل کله ماشومان زموږ د سکول نو وته دا اومه خپل څوک په کبل غونډي څوک چې کوم دې سوال وکړي څوک مسرخانو کې او څوک په مدلار کوڅو کې ګرځي را ګرځي
حکومتي چارواکو د غیر سرکاري سکولونو د دې نوې احتجاجي دړکه په اړه سره رد عمل نه دي سرګن کړي خو تر دې وړاندې د تعلیم د محکمې چارواکو ویلي وو چې د حکومت په دغه پروګرام کې د مالی بیقاعدګۍ لوجی د ستونزه را مخیته شوې ده او حکومت د دې مالی بیقاعدګۍ د پلټنو او د دې ستونزې د حل کولو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده غلام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس یو بل رپورت ته ورځو د خبر پښتونخوا چارواکو ویلي و چې د پاکستان وزیر اعظم باید ترخم تجارتي لارې پرانست وکړي خو دا کار په دریم ځل ځنډیدل دی د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې افغانستان سره د تجارت لویه لاره ترخم به نور نه بندوي او څلور ساعته به خلاصوي افغان چارواکو د دې ګام هرکلی کړی دی ویلي دي چې دا کار به د دوړ غوړو پښتنو اقتصاد ښه کولو لپاره ګټور ثابت شي نجیب امیر په دې اړه رپورټ جوړ کړ
که څه هم د تورخم دروازه د تجارتي اموالو او مسافرو سلیری ساته تګ را تګ لپاره په ازمیختي ډول د سپتمبر له دوهمې نیټې څخه پرانستل شوی خو دا دریم ځل دی چې د وزیر اعظم عمران خان له خوا رسمي پرانسته ځنډول کیږي ټاکل شوی وه چې پرون عمران خان تورخم ته تللی وای او د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د یادې پروژې پرانسته کړې وای خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای د ځینو اړینو مصروفیتونو له وجې داسې ونه شول هغه وای اوس با عمران خان دراتون کې چار شمې پورز چې د سپتمبر 1988 بوي تورخم تلړ شي
ورځ هغه خود پرایم منسټر چې څنګه تاسو پته چې په وشتم تاریخ باندې په افریقا کې د جنرال اسمبلی ته دا خطاب دی بیا تقریبا په 19 تاریخ باندې سعودي عرب ته او دا نه سره چې کوم دغه دی هغه پروګرامونه چې دی دا دی د وژن لګ لیټ شو چې هغه چې تیارې وښتنه تیارې وښتل راځي نو دی وجنا د خپل د مصرفات د وجنا ډیلی شوی دی یو فیصله دا هم وشه چې وزیر اعلی به لاړ شي او ګورنر صاحب به لاړ شي د دې تقابل چې خو هغه وینه از خپل کوم نو انشاءالله تعالی راتلونکي چهارشنبه په ورځ به انشاءالله پرانستو د خپل ځای او پرانستو
هلته افغانستان هم پرون د تورخم د دروازې د سلیری ساته رسمي پرانستې لپاره چمتووالی نیولو د تورخم خروال راحت ګل زیارمل مشال لډیو ته ویل د دوی لغاړې تیاریان شوي وي ټاکل شوی و د افغانستان د ترانسپورت وزیر د ننګرهار والی او په کابل کې د پاکستان سفیر هم دی غونډې ته ورغلی وای خو بیا پاکستانی چارواکو دا غونډه وزنډوله زیارمل وای دوی هم خپل غاړې ته د شپې د شفت لپاره مامورین پر کار ګمارل دي او کار به لزنده پر مخ روان دي
دې غاړې ته د کسٹم یا د ګمرک مامورین د شپې هم کار کوي هیڅ قسم تجارتي لارې مونږ کوشش کوو چې په تورخم کې لا غاړې نه راوړي چې دلته پاتې نشي د لارې امنیت هم الحمدلله ښه دی نو لارې مونږ تورخم کې نه یې سارو نه بالکل دلته په تورخم کې ورته د دخلي خروجي مامورین دوه شفته شوي دي هغه هم خپل کار کوي د بخوا پرتلاس اوس دوه شفته کار کوي پلي خلک چې راځي ولو که د شپې 12 بجې هم راوړي نو دوی ته ویزه لګیږي او په اډه کې موټر مرته پیدا کیږي جلال آباد ته تلشي ستونزه نشته
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستۍ یو کلنو کې اړیکې خې نه دی پاتې او په تورخم او چمن کې سوداګر او مسافر له ستونزو شکایتونه کوي، خو اوس چې د پاکستان له لوري دا ګام پورته کیږي دا به په تجارت او راشه درشه څومره مثبت اغیز پرې باسي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ګډې ټولنې یو غړي زاهد شینواری مشال لړیو ته ویل
دا یو قدم دی او کورونه زیاته خوشاله خبره ده چې حکومت کم از کم د افغانستان تجارت ته نظر شو او دې طرف ته فکر شو او د دې پرمختګ لپاره یو سوچ لري او ضروری نه ده چې د دې سره په تجارت یو دم ډیر زیات شي، خو په لوګو د وخت کې به خامخا د دې فائدې وي او دې سره سره نور سیزونه ډیر ضروری دي چې په هغه باندې هم کار کول غواړي.
زاهد شینواری وای د تورخم دروازې د سلیری ساته پرانستې پر مهال به د افغانستان او پاکستان د تجارانو پلاوی هم تورخم ته ځي او په غونډه کې به برخه اخلي. د تجارتي امور پوهان وای کې د شي د پاکستان روسي اقدامات د دوړو خو ترمنځ مخ په زوړې سوداګرۍ ته خاتمه ورکړي او د دوړو خو ترمنځ تجارتي اړیکې بیا خېشي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو رې د نجیب امیر رپورټ مو واورید. همدې سره تړلې او بل رپورټ هم درته دراورو. د شمالي وزیرستان سوداګر غوښتنه کوي لکه څنګه چې د تورخم دروازه سلیری ساته خلاص ساتلو پریکړه شوې ده او د دوړو خو د تجارت لپاره چارواکي وایي چې دا ګټوره ده. دوی همدغه رقم ته د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې د غلام خان لار هم همدغه رقم ته ګټوره ثابتېدلی شي، خو په کار ده چې څلیر ساته د تجارت او د خلکو لپاره خلاص شي. په اړه به یې عمر وزیر ته تفصیل وایي.
شمالي وزیرستان سوداګر دولت نه غوښتنې کړي چې څنګه د تورخم تجارتي لاره څلور ویشتو ساعتونه پرانستل شوه، د غشان د غلام خان بندر هم څلور ویشت ساعتونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ لپاره پرانستل شي. دوی وایي دولت ورسره په بیا بیا ژمنه کړې چې غلام خان بندر باندې څلور ویشت ساعتونه تجارت زر پیلاوي، خو لا هم په دغه لاره محدود تجارت کیږي او د ماښام پس بند کړل شي. د شمالي وزیرستان افغانستان سره د سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان وای دولت د خپل ژمنو سره سم زر غلام خان بندر هم د تورخم په شان سلور ویش ساته کولا وساتي.
دوی سره ملکه مشهد ډیر ور سره اضافه کیږي چې د غلام خان بندر پر ټول نه نشته ده او پر ټول نه په دابن نه مولینا زر راځي چې غلام خان بندر یې څه گئیس په وته باندې بند کولا ویږي مزدګر پر شپش پر نیمه باندې باندې بند باندېږي 24 غنټه چې کولا وی لکه څنګه چې تورخم کولا تا میز مولینا لټکېږي مولینا مې مارکیټه ته نه راځي.
د شمالي وزیرستان ټولو سودا اگر و اتحادیه مشر راجی عبدالستار خان وای غلام خان بندر تر ټولو نږدې تجارتی لاره ده او دغه تجارت نه یوازې د تاجرانو او ولس په ګټه ده بلکې د هیواد په اقتصاد هم مثبت اغیز لري، خو په یاد لار لا هم محدود تجارت روان دي. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه غلام خان تحصیلدار غنی خان وزیر نه وپوښتل، نو دوی وویل چې غلام خان باندې سولر لایټ لګولو عمل پوره کېدونکی دی او تر اوسه هم د تاجرانو مالونه د غلطۍ سر شوي نه دي. څنګه هم چې په دغه لاره تجارت پراخ شي نو د لپاره اقدامات روان دي.
ډیر وخت نه پس کولاو شوی دی ډیر زیات مهنت خوري پکې پاس پوج اف سی تو چی سکو د ریزیدنت زنې پکې شامل ادو کین د دې کاروباریونو وی د خو ارزر به ازر څنګه کې تلی وی لار بار شوی وی انګور د تورخم خرلسې ته تلی وی ورې ورې هغه تجرون او سرسی خپل دفتر ابو دوی دغه د پراچې کې کې دای شي د لار باندې رشر زیات شي د سہولت تر کوله د پران یو سولر سیستم ولا ګو چې د شپې میز د ګاډي په کې دا تور باندې سرڅ کوي شي نه نه کوي شي خو نن ورځ د پران میز ته دومره ګاډي نه دیو غلی چې موږ نه سپات از پوتیس بیا هم کچره دا سه یو څه چې تا تاجر پر جوړ څو ان شاء الله موږ د سه پروګرام لري چې هغه موږ د شپې هم او ګوسي.
غلام خان بندر د زرب اعظم عملیاتو پس تقریبا سلور کالا تړل شوی وو چې کال 2018 په اخره کې په تجارت پیل شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو
د سولې پر لور.
د
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه
پدې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خبر پښتونخوا کې یو ځل بیا د ډینګي تبه د ناروغانو شمیر زیات شوی دی چارواکي وایي دا کال په سلګونو داسې ناروغان روغتونونو ته ورول شوي چې د ډینګي ناروغۍ نښې پکې لیدل شوي دي ډاکټرانو ویلي د ماشي د چیچنې له وجې پیدا کیدونکې ډینګي وایرس مریضانو کې د هډوکو درد تبه او الټۍ یا قی نخی خکاری پا خبر پختونخوا که پخوا هم ده ناروغه ده زیتی دوری پتونه راغلی وچه روز ده حکومت ده پاکوالی پا عده کمپاینه وچه لولو ده ماشو زد دوائی یو پاشله نجیب امیر پا ده موضوع یو رپورت جور کرده
چارواکی وای د خیبر پختونخوا صوبا سخ کال بیا هم د ډینګي بیماری سره لاس او گریوان ده او تر ټولو زیات خلک په پیښور کې اغیزمن کړي چې شمیره د 200 پورته ده د یادې صوبې د روغتیا د وزیر ویان سید بلال حسین پرون مشال لډیو ته وویل چې د سپتمبر تر 14 نیټې پورې په ټوله صوبه کې نږدې 1100 کسان پر ډینګي اخته شوي دي
ټوټل 1091 هه کل شام تک
پرون ماشامه پوری ټوله شمیره یو زرو یو نیوی وا تر ټولو زیات کسان په پېښور کې متاثر شوی دي چې شمیره یې 1101 ده د خدای شکر دی تر اوسه د ډینګي لوجی څوک مرسوي نه دی
بلال حسین وای تر اوسه په خیبر پختونخوا صوبه کې د ډینګي لوجی څوک مرشوي نه دی خو د پاکستان ټوډي ویب پاڼې په خپل راپور کې لیکلي چې سخت کال په ټول پاکستان کې تر دې دمه درې کسان د ډینګي د بيماري لوجی مرشوي دي د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال لډیو ته ویل هغه واضح سمینه دي چې ګواکې ډینګي په خیبر پختونخوا صوبه کې وبای حالت غوړه کړی دی او دغه په وینا د تیر کال پر تله سخت کال د یادې بيماري کچه ټیټه ده د خیبر پختونخوا د اسمبلی د صحت کمیټې یو غړي لیاقت علي خان پرون مشال لډیو ته ویل چې حکومت له دغه بيماري د خلکو د ژغورلو لپاره لازم اقدامات کړي دي
دا غیر پارا گورنمنٹ دا طرف نه مچردا نه وی دا غیر پارا سپریگانو پټول ایریا کې سپری کې دو او دا خلکو د ایجوکیټډ کولو دا پارا ټیمان ګرځي دل کلی په کلی باندې چې خلک پوه کی چې پرېټینګ کو پغاړو کې به چرته ډینګي چې اگې چولی نو دا بیا چې و چې می کالم په تیر شي خو چې کلا غلم دي شنو بیا غا ډینګي پیدا کیږي نو دا غیر ټول د شتیمان ګرځیدل چې هغه ته خلک په کول پغې باندې او د زو چونکی د صبح په ساته تاسو خبره وکړه نو پغې کې چې کم کې سونه دین او دغه لپاره د حکومت ډیر سنجیده دی په او دغه لپاره د سي د غروان کړي دي د شتیمان دي چېرې سمس کم کم مریضان چینو چې داغونه نور مریضانو ته مریضی خور نه شي او هغه دغه علاقې خواوشه لپاره ډیر کوټلي غاونه اوچت کړي دي سپری روان دي فرض دي
د خیبر پختونخوا د روغتیا وزارت ویان سید بلال حسین وای د روغتیا وزیر هشام نام الله ټول هسپتالونو ته امر کړي چې د ډینګي د ناروغانو ځانګړي پاملرنه وکړي
وزیر صحت خیبر پختونخوا نے ہدایات جاری کی کہ صوبے کے تمام جو ہسپتال ہیں اس میں ڈینگی کے جو مریض ہیں ان کے لیے اسپیشل بیڈ مخصوص
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر امر کړی چې د صوبے په ټولو ہسپتالونو کې د ڈینگی ناروغانو ته ځنګړي چپرکټونه ورکړل سي هغه ته د وړیا درمل ورکړل سي او همدارنګ ورته ویل سوی چې د ډینگی د ټیسټونو پیسې دي ل چاوانه خستل سي
جو ڈینگی کا جو ٹیسٹ ہے اس کی بھی بالکل کوئی فیس نہ چارج کرنے کی
لا پیخور او رست سواد کې د ډینګي زیات تی پیخي مخیتره غلې دي چې شمیره یو سلوات لسته هم دارنګ په بټاباد کې یو دیرش پټګرام کې شپګويش کوهاټ کې درويش باجوړ کې یوش سوابه کې شپاړس په کوزو بردر کې 15 هریپور کې 12 په خیبر کې لس بنیر کې شپږ مانسیری کې 15 او بنو کې درې کسان ډینګي ځپلې دي ډینګي د ولاړو بو د ماشونه خوريږي خو کارپوهان وایي ک پر وخت د واپاشي پریوشي نو مخینیول کې دی شي
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگوا لو جی
گرگینیا
ulika
ji
m a s h a a l r a d i o mashal radio download ka
دا خو اختیار اغله
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او په دغه اپ باندې هم زموږ ټول خبرونه اوریدئ شي هله دا چې ډاونلوډ کړئ دولسنی بجې شوې له ګلای څخه د خبرونو لنډی زورو دا شمالی بلوچستان په تحصیل سپین وام کې د مشرانو او چارواکو ترمنځ تر جرګې وروسته د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي ناسته ځنډول شوې ده. د سیمې یو مشر او پخواني سمبې غړي محمد نذیر نن مشر اړتیا وی چې د خبرو اترو د لارې به دا مسله حل کړي او احتجاجي ناسته د ستمبر تر 15 پورې ځنډول شوې ده. د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې د حکومت لخوا د هغو زده کوونکو فیسونو نه ورکولو پر ضد د 3 ورځو د احتجاج اعلان کړی چې په شخصي سکولونو کې داخل کړل شوي وو. د اتحادیې غړو پرون په پېښور پسلک کې خبرې غونډې ته ویل حکومت دې زر تر زره د فیسونو ورکړي ځکه چې دوی مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي وزیر اعظم عمران خان به د تورخم دروازې 4 ساعته په رسمي پرانسته د سپتمبر په 10 کوي. ټاکل شوی وه چې د سپتمبر په 14 وزیر اعظم عمران خان دا پرانسته کړی وي. د خیبر پښتونخوا د صحت بیا وزارت وایي د په صوبې کې د ډینګي ناروغانو شمیر تر زرو زیات شوی دی. د صحت صوبایي وزارت وایي سید بلال حسین پور مشال لوتی وی چې د ډینګي ماشو د ختمولو لپاره د واپاشي روانه ده. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ناظم الامور برغوختې او په بردید کې پوری تاثیر م په پیښه کې د 3 پاکستانی فوجیانو په وژنې ورته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. افغان حکومت وایي د سولې په اړه ټولې خبرې درولې او د طالبانو سفرونه به هیڅ بدل نه کړي. دا خبره د ولسمشر ماڼۍ بیان صدیق صدیقي پر مشال ورته کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دوی اوس تاییدولی شي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله په فوجي عملیاتو کې وژل شوی دی. دا خبره سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې کړې. او د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو په ایران تور لګولی چې په سعودي عرب کې د تیرو پر کارخانو کې د 10 بی پایلټ الوتکو بریدونه کړي. دا په خبره تهران د نړۍ د توانایي په تفصیل بې ساري برید کړی دی. ګلایا ستاسو د خبرونو لنډیز وایي او اوریدونکو اوس هم زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریې کې وایي د هریپور د تعلیم دفتر په اسکولونو کې د جنکوز د کونکو لپاره د جامو کوډ معرفي کړي چې تر مخه یې ابایا گاون یا صدر په سرول لازمی ګرځول شوی. اداریې وایي په خپل خوخه پرده کول یو جدا خبره ده او که څوک په چا په زور پرده کوي نو دا بل معاملې ده. او دا خبره چې ګنی آیا یوې جنې خپل ځان سمبالول د نارینو بالا دستي ته لانور قوت ورکول دي دا سم خبره نه ده. اداریې وایي په هریپور کې دا قسمه سوچ تمرست ورکول لپاره د کامپور تکړه شوی او د بده مرغه د سوچ مخپوړان دی بوتلو لپاره ځنی مور او پلار هم د دې اقدام مرسته کوي او راوتی دي. ادارې وړاندې دی وای مور او پلار ته پکار دي چې د دې په ځای خپل زامنو ته د تعلیم ورکړي چې پټولنه کې د زنانو عزت کول پکار دي. او د دې سره سره ریاست له هم پکار دي چې زنانه د زورنو یا هراسمنت نه بچ کول لپاره پسړیو کې آگاهی خور کړي او اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورسپانه نوې وخت خپل ادارې کې لیکي د پاکستان اقتصاد تر دې را رسولو کې چرته چې ناخله حکومت لاسته هلت پکې د نړیوالو مالیاتی ادارو مشورو هم لوی کردار لوبولې او د دې ادارو د مشورو په وجه د ناروا قرضو له وجې نن پاکستان د مالی خساره سره مخ دی. ادارې وی بل پلو د حکومت د ناسم چلند په وجه ځنی سرمایه‌کارانو خپل سرمایې او سنتونه له ملک بهر منتقل کړي او که وکتل شي نو د یو ملک اقتصاد په سنتونو او زری برامداتو ولاړ وي. نو که حکومت د سنتکارانو لړکې په خپل رویو کې بدلون راولي او د مرستې باور ورته وکړي نو دا خلک به په خپل وطن کی پاتشی او د نړیوالو ادارو فشار به هم کم شي. ادارې وي په دې خراب صورت حال کې به حکومت له د ټیکسونو نظام د یو قانون او قاعده تر لاندې راوستل وي او چې ولس په دې باور شي چې دوی ته په ټیکس ورکولو کې عزت ورکول کیږي او هغه به ځای نه تنګول کیږي او پیسې یې په ځای لګي نو دا خلک به بیا په خپل ټیکس ورکولو ته اماده شي او چې یو وار دا نت ورک جوړ شو نو د پاکستان تقدیر به بدل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
مطبوعات اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. فوربس مجلې په یو مقاله کې د افغانستان په جګړه کې د امریکا لګښتونو ته کتنه کړې ده. بلخوا اکانومیست مجلې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وسلوالو طالبان سره د سولې خبرو اترو ختمولو پریکړې ته زغلنده نظر کړې ده او لیکي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو سمدستي وتلو معاهده شوې نو هلته به حالات نور پسې خراب کړي وو. ملیحا میرزاده د دواړو مقالو غټ ټکي درته وایي.
فوربس مجله د بیلنس په نوم د یوې ویبپاڼې په حواله لیکي امریکا د افغانستان په اوږده جګړه 975 اربه ډالر لګولي دي. دغه ویبپاڼې د امریکا د لګښتونو دغه شمیرې روان کال خبرې کړي چې د براون یونیورسټي د څېړنې په بنیاد یې اخیستي دي. مجله لیکي د کال 2001 او 2012 ترمنځ د افغانستان په جګړه د امریکا خرچه پرورو زیاته شوه. په تیره د هغې وروسته چې کله پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما د واک سنبالولو وروسته په دغه هیواد کې د خپلو سرتیرو شمیر د زیاتولو اعلان وکړ. مجله لیکي تر ټولو زیات لګښتونه په 2011 کال کې وو چې 1.5 اربه ډالر یوازې په دغه کال کې خرچ شوې. همدغه کال د امریکا ځانګړي ځواکونو یوې ډلې په اپټاباد کې په یوه کاروایي کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژلی و. مجله لیکي د هغې وروسته په نورو کلونو کې د امریکایي سرتیرو شمیر او د هیواد لګښتونه کافي حد پورې راکم کړل شو او د امریکا رول د افغان پوست صلاح او تربیت ته واوړېدلو. مجله لیکي په عین حال کې امریکا په افغانستان په زیات شمیر کې بمونه غورځولي دي. په 2013 کې د امریکا لخوا په افغانستان کې د غورځول شوو بمونو شمیر تر ټولو زیات و. بلخوا اکانومیست مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ختمولو پریکړه د ډیرو لپاره د اطمینان خبره وه. دوی اندېښمن وو چې ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره داسې یوې موافقې باندې دستخط کولو ته تیار وو چې د افغانستان او امریکا ګټو ته په پام نه کولو سره یوازې د خپل کمپین هغه ژمنه پوره کول یې غوښتل چې د هیواد نه ختمېدونکې جګړې به ختموي او خپل سرتیری به واپس راغواړي. مجله لیکي دغه موافقه د ولسمشر ټرمپ او د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ترمنځ د اختلاف مهم ټکی و. جان بولټن روانونه خپل دنده پریښوده. د موافقې له مخې 15,000 امریکایي سرتیری راوستل ټاکل شوي و، که څه هم په ډز باندې د طالبانو رضا پکې نه و شامله. طالبانو البته له افغان حکومت سره په مستقیمو خبرو رضا ښودلې وه چې مخکې یې ترې انکار کولو. د ځینو په فکر ولسمشر ټرمپ تر راتلونکو امریکایي صدارتي انتخاباتو مخکې د بریا اعلان او افغانستان همدغه شان په ځای پریښودل غوښتل، خو مجله لیکي له افغانستان نه د امریکا سمدستي وتلو نتیجې به ښې نه وې او حالات به نور هم خراب کړي و.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. اوریدونکو د ننګرهار په جلال آباد ښار کې ډاکټرانو د وخانو هغه احتجاج ختم کړی چې له وجې ټول هسپتالونه درملتونونه تړلي وو. دوی دا کار له دې کبله وکړ چې تېر هفته وسلوالو یو ډاکټر په نښه او وژلی وو. حکومت ډاکټرانو سره ژمنه کړې وه چې د ډاکټر نورو شینواري قاتلین به نیسي او د دوی امنیت به خوندي کوي. د ډاکټر شینواري د وژنې ذمواري چا نه ده اخیستي، خو د ډاکټرانو په وینا داسې وژنې هغه وخت کېږي چې دوی وسلوالو ته د قلنګ په توګه پیسې ورنه کړي. اوس ډاکټرانو وایي چې دوی احتجاج ځکه ختم کړی دی چې حکومت ورسره وعده کړې ده چې دغه قاتلین به نیسي او په راتلونکي کې به د ټولو امنیت ساتي. باز محمد عابد یې په اړه درته نور تفصیل وایي.
د تیری سیشن به په ورځ د ننګرهار د خصوصي روغتونونو روغتیافالو او درمل پلورنځي وروسته له هغې کاربندیز اعلان کړ چې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د هډوکو د متخصص ډاکټر نوروز شینواري په موټر چاودنه وشوه او هغه پکې ووژل شو. د ننګرهار روغتیافالو د ولسی جرګې د استازي عبدالرؤوف شپون په منځګړتوب دا کاربندیز د شنبې په ورځ په مشروط ډول پای ته ورساوه. د درمل پلورنځیو د اتحادیې مشر ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وایي که شرطونه یې ونه منل شي دوی به د بیا ځلي کاربندیز لپاره تصمیم نیسي او په ولسمشریزو ټاکنو کې به برخه نه اخلي.
ژمنه دا وشوه که دا ځلي غوښتنې عملي نه شي او تصمیم منځته رانه شي نو د وکیلانو د ټولو اقشارو په ګډون به بیا به واحد دریځ خپل کېږي او کېدای شي کوم د نظام په وړاندې کم از کم دا کولی شو چې موږ د خپلو رایه او د نه ورکولو پرېکړه.
د شنبې په ورځ د نیمې ورځې لپاره په ننګرهار کې دولتي روغتونونو هم کاربندیز اعلان کړی و او یوازې بیړني ناروغانې تر درملنې لاندې نیول. د ننګرهار د سیمه ییز روغتون سرطبیب ډاکټر ضیاءالحق اکمل وایي که د روغتیا پالو ستونزې حل نشي امکان دی ولري چې بیا ځلي کار بندیز به د اوږدې مودې لپاره وغځول شي.
کاربندیز په دولتي شفخانو کې او په خصوصي سکتور ټول شفخانو او مینخانو کې دا پای ته ورسېد. په مشهور ډول باندې مخکې مشه دا وری وکړله که چېرې را کوم حیات چې د مرکز څخه راځي او د هغو سره کوم موافقې ته ونه رسي او یا رئیس جمهور سره په د ناستې زمینه سازي ونه کړ تر څو دغه کومې ستونزې چې په ننګرهار کې موجودې دي ته د حل لاره پیدا نه شي، کېدای شي دا کاربندیز په آینده کې دایمي بڑا ورکړي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون وایي که حکومت بیا ځلي په خپلو ژمنو وفا ونه کړي نو په ولسی جرګه کې د ننګرهار ټول استازي به د ډاکترانو ننګه کوي.
دوی سره مشخصه ژمنه دا ده چې د دوی تر څنګ ودرېږو، که چېرته د دوی هغه غوښتنې رئیس جمهور وانه وري او هغه ته منطقي لارې پیدا نه کړي، دوی سره په ګډ د ولسی جرګې او د ولایتي شورا وکیلان چې څومره زموږ ملګري دي دوستان دي د ننګرهار ټول خلک به دوی سره څنګ په څنګ ودرېږي.
د ننګرهار د والي بیان عطاالله خوګیاڼی وایي د ولایتي ادارې په غوښتنه د روغتیا پالو د ستونزو د حل په موخه له مرکزه یو پلاوی ننګرهار ته راځي.
نن هم له سهاره موږ د ځینو مشرانو سره د روغتیا پالو خبرې اترې درلودې. له مرکزه به د امنیت شورا څخه به یو لوړ پلاوی ننګرهار ته راورسیږي او دا پلاوی به د دوی غوښتنې واوري. موږ تمه لرو چې د خبرو اترو له لارې به موږ یوې ښې نتیجې ته ورسیږو او روغتیا پال به کوم احتساب چې اوس دوی کړی دی دا پای ته ورسیږي.
روغتیا پال او درمل پلورون کی وای لوګ دې مودی رئیس ورته لنامعلومه درس د پیسو غوښتنه کیږي او کور نکړل شي د مرګ لګواخ سره مخ کیږي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم موږ تعقیبولی شئ، زموږ رپورټونو ته لاسرسی پیدا کولی شئ. فرایډی ټایمز مجلې لیکلي چې په پاکستان کې د پولیسو په حراست کې د کسانو مړه کېدو پیښې زیاتې شوې دي. په دې لړ کې وزیر اعظم، وزیر اعلی او نور چارواکو د پلټنو خبرې کړې دي، خو که چېرته په دې کې ککړو کسانو ته سزا ورنه کړل شي دا پیښې به همداسې روانې پاتې اوسي. د مقالې نورې برخې درته ګلایاز وایي.
فرایډی ټایمز کې لیکوال او پښتون سیاستوال فرات الله بابر د پنجاب صوبې پولیسو په حراست کې د مرشوي ځوان صلاح الدین ایوبی په اړه لیکنه کې وایي په تیرو لږو ورځو کې درې کسان د پولیسو په حراست کې مړ شوي، په دې کې یو ذهني ناروغه صلاح الدین هم شامل دی. صلاح الدین د پیسو راویستو ماشین یا ای ټی ایم څخه غلا کولو پر مهال شکلونه جوړولو ویډیو ډیره زیاته خوره شوې وه، خو د حراست په دوه ورځو کې دننه صلاح الدین مړ شو او پولیسو دا دریځ درلودو چې په ناڅاپه توبه هغه ناروغه شو او بیا په هسپتال کې سا ورکړه. فرات الله بابر لیکي په لاهور او پینډه کې هم دوه کسان د پولیسو په اسد کې مړ شوی او کله چې دا مسله د چارواکو په پام کې راغلی چې ځینی افسران د واهلو ټاکولو شخصي مرکزونه لري هغه لری کړل شو، خو چا ترې پوښتنه ونه کړه. د لیکوال په خبره په هیواد کې د حراست پر مهال د واهلو ټاکولو او مړ کېدو خبره نوې نه ده، دا د قانون نافذ کوونکو ادارې د معمول کار دی. داسې په خروسو وزیر اعظم، وزیر اعلی او د پولیسو مشر د بیان تر حد پورې نوټس واخلي خو بیا یې تپوس نه کوي. فرت الله بابر لیکي د پولیسو پخوانی مشر دا خبره منلې چې په لاهور کې پولیس په شخصي ځایونو کې پلټون ته ترجیح ورکوي. په شخصي توګه هم پولیس افسران دا خبره منی چې دا تانون علاوه نور ځینه لري چرته چې نیول شو کسانو څخه پلټنی کوي. دا فرایډی ټایمز لیکنه کې راغلی چې په پخوانی فاټا کې په 2011 کال کې حراستي مرکزونه جوړ شوی و او بغیر له عدالتي کاروایي به کسان ساتل کېدل او د تشدد راپورونه هم و. په هغه وخت کې د پارلمان غړي هم دغه کسانو سره نشو لیدلې. په دې رستو کې د پیښور های کورټ د فوزي عدالتونو فیصله معطل کړې چې په دغه حراستي مرکزونو کې ساتل شوی و او په زور یې جرمونه پرې منلي وو. لیکوال وایي چې د فوج تر کنټرول لاندې د مخدره موادو ضد ځواک چری هم په حراست کې د نیول شوو کسانو په اړه معلومات له بشري حقوقو کمیشن سره نه دي شریک کړي. د دې په خبره پاکستان د حراست پر مهال د تشدد ضد نړیوال قانون هم لاسلیک کړي، خو د دې باوجود په نړیوالو اصولو عمل نه کوي. فرت الله باور وایي د پاکستان واکمن تحریک انصاف حکومت ژمنه کړې وه چې د تری تم کړل شوو کسانو په اړه به قانون سازي کوي، خو تر اوسه پورې دا ژمنه سرته نه ده رسولې.
ګلایا زو چې تاسو د فرایډي ټایمز مجلې د مقالې غټی کی اورول او سم جمهوریت غګونه اونې ز خبرونه د صدر او د خبرونه تاسو عبدالحی کاکړ جوړی.
په جمهوری غونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرغ لاست وایم. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی او لومړی ورځ راځي د پوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندوی دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشل آرټ لیدلی چې پکې د پوجي واک مجموعي دوره تر ډیر شو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو بیا تل لوړو ژورو سر مخامخ شوی دی. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادی بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبريالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي، شکنجه شوي، وهل شوي، ټکول شوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت ژغونو په نوم ځانګړي پروګرام لري چې نن د پښتو د وتلي محقق، شاعر او افسانه لیکونکي همیش خلیل پاړه دی.
زندان د ازغو شپول کې لوی خدایا لکه ګل مې ډکه خلوص و خندا کړې.
لدې شرشکاری چې د دې خالق خپل احساسات په آزاد فضا کې نه بلکې د زندان تر سلاخونو شاته د شیر په ژبه بیان کړی دی. شاعر د پښتو وتلی لیکوال، افسانه لیکونکی، محقق همیش خلیل دی. هغه د خپل تخلیق او تحقیق په ډګر کې په پښتو ادب کې ځانته یو مقام ګټلی دی. نوبل خو د پښتو په سیاسي تاریخ کې ورته هم په درنه سترګه کتل کیږي. همیش خلیل په 1913 کال کې د پېښور په برتا کال کې زیږیدلی او نن په 2019 کال کې هم د 90 کلونو په عمر کې په برتا کال کې اوسی. اوږد عمر د هغه په ګرځېدو را ګرځېدو او دارنګ د هغه پر حافظه اغیز کړي، خو بیا هم ورته د خپل ادبي او سیاسي ژوند بلا کسي ور یاد دي. نن په 90 کلنۍ کې هم همیش خلیل ته خپل ټوله تعلیمی سلسله ټکی په ټکی یاد ده.
زم په کلی کې هغه وخت شپږم جمعه ته پورې تعلیم وکړه. دا هغه شپږم جمعه چې ما پاس کړو نو بیا راغلم اسلامي کالج ته اسکول ته. البته کنه مې البته کنه مې میټریک وکړو. د میټریک نه پس د اسلامي کالج کې داخل شوم. فاس کېر یو میاش دوه پس نه جوړ شوم. نه جوړتیا وګدا شو هغه چې وګدا شو سبق پاتې شو. پرایویټ تور مې بیا سبق شروع کو کنه. بیا د دولسم جماعت امتحان ورکو. بیا د څورلسم جماعت امتحان ورکو. پرایویټ تور ما پاس.
همیش خلیل په یو داسي داور کې پیدا شوی او ځوان شوی وو چې پاکستان او هند لا سره بیل نه وو او پر ټول هندستان د انګریزانو قبضه وه. په هندستان کې د برتانیې د قبضې پر ضد مبارزه روانه وه. په دغو تاریکونو کې د باچا خان خدای خدمتګار تحریک هم وو. هغه وخت په ولس کې له انګریزه د ازادۍ اخیستو یو څپه راپورته سوې وه چې د همیش خلیل پر ذهن او فکر هم اثر کړی وو او د باچا خان د تحریک ملګری سو. په 1948 کال کې انګریز هندستان پرېښود او هندستان تقسیم سو. کله چې پاکستان جوړ سو نو هغه وخت همیش خلیل 19 کلن وو. د پاکستان د جوړېدو سره سم د هغه وخت واکمنو او باچا خان ترمنځ اختلافات مخ په زیاتېدو سو. د باچا خان په ګډون د خدای خدمتګار تحریک ګڼ شمېر غړي ونیول سو. همیش خلیل د پاکستان هوایي ځواک په تعلیم څانګه کې وو چې د ده په وینا په 1952 کال کې په لومړي ځل گرفتار سو.
په دې ایر فورس کې نو کارم کنه د باچا خان په تحریک کې منو ما به دا شیرونه وی نو هغه بیا هغه شیر دی هغه کولی کله چې په دې سړي بار مکو دا سړي یو ما په شر غري وی نو زه هغه وخت ایجوکیشن ډپارټمنټ کې ما نو سړي ما په شر غري ګول زوارغم چې ورغم پس بیا دا غزینه کینو لما کور ته راوستم ته لاشي ما لاشي واخیسته او ته لاشي نه پسې بیا دې بوتلم په می پانا کې وکړه سهار بوتلم د وزو پانی لا د وزو تاریخ یو تک دې تا چرکولم به چې تقریبا تیرہ کپا حوالات کی بیا غزما تفتیش شروع شو بیا جیل تا جیل تولی گلم
لدی سرا د همیش خلیل د قید و بند سلسله روانه سوا هغه شاوخه او ځل زندان تا چول سوی او په مجموعی توګه شپږ یا اووه کاله بند تیر کړی دی هغه به یوازې په زندان کې نه ساتل کېدلی بلکې په حراست خانو کې به د ده په وینا ور باندې تشدد هم کېدلی
تشدد بدا کولو کنه
همیش خلیل با په زندان کې وو او بهر به ورور او سیاسي ملګرو د راخلاصو لپاره هلې ځلې کولې داغه د خوشی کېدو لپاره به په عدالتونو کې ریټونه داخلېدل را داخلېدل عدالت به هغه خوشی کړي خو پولیسو به بیا ونیولی چې اخر د های کورټ یو جج هغه حکومتي چارواکی لا جواب کړ چې همیش خلیل له خوشی کېدو سره سم له عدالته د باندې نیولې وو
هغه به پری خوم دی به بیا ونیو اخر های کورټ هغه پری خوم نو دون را سره پزچو نو چې د عدالت نه راوتم بیا وارنټ راغ کړه وې له دروازه چې گرفتار گرفتاری ویزه دفتر ته لاړم او بیا مې د دې باره گرفتار آرډر وکړ بیا غراغ وای دا څو نو وخت لی نیمه ګنټه وخت نو ول دی خو چې ما پری خو مخ سره راغو ول جی را بیا نو مطلب دا چې تاسو ایمانداری تاسو کې نشته تاسو نو مخ نه دا دا ویل چې دا ریکارډ به دی خو چې کوي موږ به بیا نه
حکومتي چارواکو به په زندان کې او له زندانه د باندې پر همیش خلیل د باو چولی چې سیاست پریشدی دغه سی یو وړاندیز د ته په 1950 کال کې وسو چې که سیاست د همیش لپاره پریشدی نو جیل ته به نه لیږي خو هغه انکار وکړ او ویل چې د سیاست مقصد د پښتنو حکومت غوښتل دی
د بچا خان تحریک او پاغې نیول او مکنه ما ته ویل چې دا شي چلني چې ګوره تا خو بیر د پښتو د پاره د کتابونه کوي ګوره فادي او چې ما ته شي چې د خو د پښتو د پاره کار کوي نو ته کما ته دا وی چې د سیاسي کار نو کوم نو زه تا پرې ګډم نو ما ویلی ما خبره دا چې ما په شکل تاسو کې دې ما ته وایي نو بیا هغه ما ته دا وی چې هر دا خبره ده چې بس ته مونږ ته دا زمانه تراکه مونږ ته نه نیسې ته دا کار سره تا خپل کار کې ما دې خبره دا چې جرم مې کړی نو راته وایي چې جرم مې وی بس یا دا زمون خبر یو منا تو با با شکار به دا نور کار نه دا څه بنه کوم او دا یا دا چې چلو ک درې کال ته ځان تیار کنو ما خو د پښتو خبره و نو ما خو انکار نه شو کولی ما ویل خبره دار ته ما نه زمانه تو اړ ما جرم نه دې کړی چې ما جرم نه دې کړی چې زمانه نه درکو وی خاصه درې کال کې ما خبر ٹھیک دی
همیش خلیل په بنیادی توګه ادیب لیکوال شاعر محقق او افسانه لیکونکی وو حکومت به هغه په بدني توګه زنداني کړ خو دغه فکر او سوچ ته زولنې وانه چولای سوی په جیل د نن به هغه شیر هم لیکلی او نصر هم نور البصر امن د ملاکند یونیورسيټي پښتو څانګه کې اسیسټنت پروفیسور دی او د پښتو پر زنداني ادب پی ایچ ڈی کړی دا نوموړی وایي چې په تحقیق کې د امیش خلیل د حقوق شیرونو او لیکونو هم جاج اخیستی چې هغه په زندان کې تخلیق کړی وو
د همیش چې په زندانی تخلیقات یا دوی تخلیقات په هغه کې لومبه چې کوم د شیری مجموعه دا نوم دی زما سندرې دغه سندرې چې دی دا په لومبه زلبانې په 1903 یا کې چاپ شوې دي دا به باندې قلندر مومن صاحب مقدمه هم لیکلې ده کامل صاحب په لیکل کړی دي نو په هغه کې کوم د شروع کړی دا دی دوه نه کړی دا دعا دا چې
د زندان د ازغو شپول کې لوی خدایا لکه ګل می ډک خلوص و خندا کړي دغه تورو تورو شپو د دې خانو کې چلاتی سره ترغ محبوبا کړي خدایا ما د تورو ریزو د پردونا د انسان د امیدونو سین سبا کړي چې کشور د افغانانو معطر کړي لکه بوی د ګل لغې می حویدا کړي همیشه سره سره د دې په کتاب باندې هم په مختلفو وختونو کې پابندۍ لګېدلې دي.
همیش خلیل نه یوازې شعرونه لیکل بلکې د زندان چاپیرچل د خپل وطن غمیزه د بندیوانۍ ورځې د افسانو د کردارونو په ذریعه بیانول
خود شعر نه زیات همیشه چې کار کړی دی هغه په نثر کې کړی دی په تحقیق کې کړی دی کومو دلیلونو کې چې دی پاتې شوی دی دغلته افسانې لیکلي دي هغه افسانو مجموعه چې کومه ناغه د چارګل په نوم باندې په 1903 کې چاپ شوې ده دغه د زنداني ادب یو ډېره قیمتي افسانه ده. په زندان او دا په مختلفو جیلونو کې په ډېر اسماعیل خان کې او په هری پور په جیل کې او په مد جیل کې دغه افسانې لیکل شوې دي. د دینا د دې افسانو نه علاوه کاجی سنو برسین د ممن په نوم باندې دی او رپورتاج لیکلی دی او دغه رپورتاج چې دی هغه هم جیم کې دی. د کاکاجی چې کوم چې د دې دی او باغی کې وسره همیشه کم پاتې شوی دی نږدې او د دې دوانو یو د جیلونو کې وخت تیر کړی دی. په دغه باندې په دغه تناظر کې هغه رپورتاج لیکل شوی دی.
درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغورنه پروګرام کې مو د پښتو وتلي محقق شاعر او لیکوال همیش خلیل د زندانونو کیسه واوریده. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
زنګ ما یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپیچ چې بین کله دلالای
سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ستاسو وجود دور نه ساب دښمن پورشا ستاسو وجود دور نه ساب دښمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ستاسو وجود دور نه ساب دښمن پورشا ستاسو وجود دور نه ساب دښمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل غٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجود دور نا اب دشمن اور شا ستا تو وجود دور نا اب دشمن جانان وطن افغان وطن نسلنا گلال نسلنا لوی په بارودو کې شل درته مینې د وفا رنگنا توی په بارودو کې شل هر ذکر نوین ساسی د خفقان وطن هر ذکر نوین ساسی د خفقان وطن ستاد وجود ورنا ستاد دښمن پورشا ستاد وجود ورنا ستاد دښمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن